اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا موږ تاسو وینو، په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي. په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي. سړک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي. پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي. دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان، اول خو تاسو بیا تاسو درنو اوریدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان، یو اندازه لري. هر څوک که نر دی که ښځه دی که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار وسپارل شي، نو دا ته موږ شاقه یا درون کارونه ویلی شو. هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچې مجبورۍ د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا درون کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټوي کار کوي، مثلا په مستریخانو کار کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. دا چې کوچنیان باید لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، درس وایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکی دغه موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس موړ کې په تنه پټ کې، نو بیا دی د ډیر څنګه مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچي، په کار کې سبا اخته کې یبره زده کوتي واسطه، ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې، نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډیر پیسې وتراوي نسبت تر نورو. نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مستریخانو کې شاملې دي، موټر په مستریخانو کې شاملې دي، خوشو بوټو کې شاملې دي، په ګودامو کې شاملې دي، تر څو دي ته څو پیسې بلابل راوي. دې ته فکر نه کوي چې هلته پرادومه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي هم ډېر تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغۍ سره مخامخ کېږي. ځکه دوی کار نه شي کولای، هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی، هغه په دوی باندې په زور کار کوي. حتی په دې ځای کې موږ ویلي چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان پیشی. او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي، دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودي، دا کوچنیان به خپل د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کې، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري، او د دغه نس مور کې تنه پټ کې دوا او درمل غو خوري ولا بل مخ په افغانستان کې خو یا اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ ګرانه ده ورس ورس شانټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان بدرانه کارونه کوله خو لا دغه چرولې نه سپیا کولای بوجه په غاړه په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټولول د خپل داس کار دی چې د بسار او تل سا وختي ولمر ملا پر ځانو باندې اوزو د شپې تر وخت پر مرځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په د مردار کسب دانی کې بګرځل چې دوی د توه چې ارخص تاوان یوته نو شخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومان باندې په کوچنیو باندې چې دوی اقتصاد یې کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کمې زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور کار کوي په اولاد باندې په دې پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه خوري وکړ دا سیده د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري نو دې زده کړو ته ناستې کار ته اسي یت خپل معلومات چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصول او په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د موږ په ولسوالۍ کې ورک په شاه کې خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان ته چې پوه کسان یې نه دي خبر نو په دې اړه باندې دنیو علما شوونکی د پونتون استادان لیکوالان غسول ځان ته وڅوای په هوای د حقوقو بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې وسیږي او په څه پوهیږي ماشومان په حقوقو باندې هغه باید خپل ځخ پورته کې او دا وایي چې ماشومان یا کوچنیان خلک ګلان غوندي په لږ به پروايي خدای مکړه خزانې شي نو ډېر توجه ته پکار ده او بل توجه په دې خاطر ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هیواد راتلونکي دی د ټولنې راتلونکي په ماشومان باندې ولاړ دی تو وګوره په اروپایي او غربي هیوادونو کې خلک د پردي هیوادو ماشومان او کورنۍ د اولي ډېر حمایتي په دې خاطر چې د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوښته به خل لازمي پکار ده چې د کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځای ور سنبال کړي تر څو یو ښه آرام او خوشاله ټولنه مو راتلونکي ولرو که چیرې په کوم ټولنه کې چنیان په درونو کارو وختای مکتب ته نځي روغتیا ته پام نه کیږي حقوق ته پام نه کیږي نو هغه ټولن دراتونکو باندې بدبختی سره مخامخ کیږي ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښنه یې دراتونکو لپاره بیا ګلان کیږي باغچه باندې جوړیږي باغ باندې جوړیږي نو یو هواد هم دغه سده د هواد راتونکو د سرګردانی سره مخامخ وو نو ټول ژوند د سرګردانی سره مخامخ کیږي چې موږ خپل راتونکو روښانه کو خپل د ماشومان راتونکو روښانه کو خپل د هواد راتونکو روښانه کو نو به تر افسر عمر ډیر تمرکز مو پر کوچنیان باندې چې کوچنیان باندې تر افسر عمر زده کړی کو دغه په کوک باندې ځو پوکو دا چې ونه وایي چې ما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم یا دا ما دام سایه زوی زما د وطن دی زما د ماما زوی زما د وطن دی وایي زما په چا مجه وطن نه سميږي چې ټول اسونه سره ورنه کو او ته دام سایه په حال باندې خبر نه کو دي اسلامي اصول دا څه یو څه په څه کې ورته وایي چې په سیمه مر درکو په باندې کوښنه مکتب ته واسطه بیا ټول ورځ په کار شي ماسته ونی مرز کار کوي نه مرز مکتب وایي دا ټول کوک د ټول مستقیم نه وایي دا وچا د ماجت د ملای مسؤلیت دی په مکتب کې د شوون کې مسؤلیت دی په پونتون کې د استاد مسؤلیت دی هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت خپل راتلونکي ته پام وکړي دا پام د ماشومان ژوند ته پام کول دي که چیرې خدای مکه ماشومان ته پام ونه سي بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو نه به تاریخ لرو نه به کلتور لرو نه به هیواد لرو
که مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي د ماشومانو له حق نه ناپوهي یادې سولې چې د ماشوم باندې د شقه کار لامل کیږي په دې خبره وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند دی پاتې کېدلو لپاره
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی د تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند جته پام کول ډیر مهم دی ډیر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوو د وای زار روزي خدای ورکړي د نبی اسلام امت موږ دی په ځینو خري کې دا اصطلاح د اوس پرستا وایي موږ د نبی اسلام امت دیږي نو د نبی امت ډیر که خو په کم شرط دی چې د نسل سر ملولې ته نسل پټولې په تاسو نه پوهیږي نو دا کولی ژوند ته پام لرنه بیا به زه په ما په خپل تړم چې مور ته مفتن نه یي پلار ته مفتن نه یي ما په وینه ته ځکه هغه بیا په دې نه پوهیږي وای دا نه شاله دوی ډیر سپر باندې نو څه تاوان دی کدی چې یو مور ته مفتای یو چا خپل لوبې تعلیم کړی یو چا خپل ځی تعلیم کړی هغه بیا ودونه سره وکی هغه دواړه مخکې د مخکې پلان جوړی چې مور باید څو لدونه پیدا کو دوه لدونه پیدا کړي چې دوی په تعلیم باندې ورسیږي دوی په زده کړو باندې ورسیږي دوی تر یو ځای پر درې منځله پر ورسیږي هغه بیا خپل ځان ته بل شش کورنۍ جوړی کی مایل ځلې کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته وي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور وي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړ وي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ وي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد دي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک په عذاب وي، نو د دې خو لاندې فره ښه دي، یو اولاد دي. نو په دې کې کورنۍ ډېر غل لري چې لوی مسلک لري چې دغه د مخ چې اولادونه په یقین باندې پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې خوشې پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ د جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه مشر د نبي اوبر تېرومه، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یې کوڅې په ډکې ښه دي، که یا دوه اولادونه مې هم مکتب په وخت ولاړ شي، هم ښه خواپا کې هم تربیت ترلاسه کړي، او په راتلونکي کې دوی ښه په کورنۍ ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي، د ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. مجبور چې اولاد کوڅې ته ولاړ شي، چې کوڅې ته ولاړ شي، په کوڅه کې وکړه د غوښتنې نشي برابرولی. نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي، دغه ماشومان چې سار تر بیګا له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي.
تعلیم کی دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې باندې خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي، چې په ټولنه کې د ټولو په اړه وژو بار سي، دا یو بدماش، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لار وشي، د خپل په حسابدانۍ سره دوی سوي، د حسابدانۍ سره د څه دکړي. دا څه کوچنیان نه وایي چې ټولنه وران نه وي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی. ما وایي چې ټولنه به نه ځي ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښېږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مستقری د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، داخلیان، هر څوک چې دي په دې اړه باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي، که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکی ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي، دا کسان بیا به مکتب نه لري، دا کسان بیا د پل نه لري، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني، چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني، مور به څه وپېژني، پلار به څه وپېژني. نو دا ګرد بې تر اګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه دا ناستور څخه څنګه خلاصه ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپېشلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي.
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دا نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څه غلی. نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي، او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هر ورځ بیا غوښه نه خوري، په میاشت کې ورځ غوښه وخوري، په شلومبې ډوډۍ دي وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي، یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه باندې رحم کړي. او که چیرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښې ښودل دي، چې هغه ګړې ورځ تېره سو پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغې خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، دا به ګټه څه وي؟ خودونه لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه اهمیت ورته وایي چې پروان لري خور یا ورور د استاد مکتب ته واستوه څوره وړي ته 50 افغانۍ د ورځې برته وړي 50 افغانۍ 10 افغانۍ یا 30 افغانۍ زبر پاو چې په یاد وي دا به دی ګټه دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلی دا زه د کوم کلی کې خانان لرو دا څه څوک لرو په زکات یې ورکي په خیرات یې ورکي خو د ماشومان شر اتوکې ته توجه وکي نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غلل لرو په ټولنه کې به بدمعاشان لرو په ټولنه کې به قانون ماتون کې لرو په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به معتادین لرو اره برابر په ټولنه کې خو کچیر د ماشومان او د کوچنیانو حقوق ته پاملرنه وسی بیا به یو روشانه پرمختللی افغانستان ولرو ټولنه به موږ جوړی مکتبونه به فعال وي پونتون به محصلین ولرو خو له بده مرغه کچیر موږ خپل بدون توجه ونه کړو مور پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل بدون ته خپل کوچنی ورونو ته خپل کوچنی خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شګه کارونه څخه راوګرځوي او حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي دا به د یو ښه افغانستان لپاره د یو ښه کورنۍ لپاره افغانستان
په پانتون کې استاد د مسجد مولا امام د ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنۍ ته معلومات ورکړي کدا موضوع لګ نور امر ته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي د ماشوم حق دا څومره مهم دی
اما په هوای په ارڅ کې مهم دی کوم غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه له نور مشکلاتو څخه خلاص کړو شکرني ولرو یو شو ټولنه ولرو په دې کې هم په هوای خو بيخي لازمی او ضروری دی نه یوازې په اره لکه چې موږ په ټولنه کې ارتیا او تدرو ځکه هم په هوای دغه معنا ده معنا ده عام ولس په کول کله چې څوک پوسو په دې باندې چې دا کوچنیان حق لري تکه څلې زپټ ټولنه کې اکلرم دا کوچنۍ دغه حق لري نو بیا دې متوجه کیږي ورته دا حقوق ته شو نه لاندې کی بشري حقوقو د مسولینو کار دي څوک چې په دفترن کارونه کوي د نړیوالو موسسات چې په دې باندې د پروژې کې دغه کار دي خپل د پونتون د وسازانو کار دي او تر ټولو ټول غټ مسولیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي د اسلام له نظر د خبرو ته واضح کړي چې اسلام کوچنیان ته ډېر درنه کول کړی دي اسلام انسانیت ته ډېر درنه کول کړی دي اسلام بشر ته ډېر خور کړی دي او په تیر باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دي دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي جمعه پر خطبه کې وایي ان شاء الله زه پیږه کوم چې په ما په وایي کبري غټه ونده ګلوداسي دا غسه لیکوالان په لیکونو کې وایي شاعران په شعرونو کې وایي او تر څنګ رادیو غانې ډېر غټ رول لري ځکه چې په ټولنه کې بخ نسته شي دون نسته لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی یعنی انټرنیټ ټول فعال نه دي چې خلک ټلیفونونه ګوري یا سوشل میډیا لري ګوري نو زموږ په کلو ډېر په ټولو کې خلک رادیو څخه ډېر غټه اخلي او رادیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي او رادیو ارته اوریدل کېدلای شي په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولای شي نو په رادیو کې چې دا ما په هوی خبري وسی په ساده ژبه د ولس په ژبه نو هغه بزګر ته هم رسېدلی سي یو خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی سي یو څوک چې بل کار کوي هر کا په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې نو موږ به کولای شو چې خپل مرام خپل مقصد ته ورسیږو او کچېری مرته چې تر ځان ناستو نه یوازې به ځان تاوان رسولی نه یوازې به ټولین تاوان رسولی بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه مرته نه خوشا سوی چې دا نه به ډیر لوی تاوان دی
په اخر کې به د تاسو نظر هغه کورنۍ او تمول روچې هم دغه ووس اقتصادي خراب ده ماشومان ډیر نړۍ ته وړي دغه د قانون په اکله معلومات نه ترلاسه کوي یاد ده چې عامه پوهاوی ووس نستل د افغانستان کې بل موضوع دا ده چې اقتصادي ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ
تر ټولو درمه خو دا خبر ډېر مهم ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري چې زه که چېرې د اولادونو ډېر کمه زه په دوا رسېږم زه په کالو رسېږم دا ته به ډېر پام وکړي کله چې مور پلار یو کار په پلان باندې شروع کړي نو کله کارته متوجي دا دی مهمه خبره ده چې کله مور پلار دا ټیک ته پام وکړي نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسیږي په مکتب رسیږي بیا هغه شاک کارته نار کیږي خدای خدا بدلالي ته نار کیږي تعلیم ته بځي مکتب ته بځي درس به وایي پونتون به وایي لوړ زده کړې به کوي د وطن خادم به جوړیږي په روغ صحت باندې په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه دته د دوا پاملرنه کړي د ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذا ورکړي ځکه مور پلار په دوه اولادو باندې وس رسیږي چې ونازوي د پلار د ماسټر برابر اولادونه وي او ترڅنګ بل خبردار چې دا غډي اولادونه چې ژوند د مور لپاره هم لوی تاوان دی د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی هغه مور چې اولادونه یې ژوندي هغه تر مل نه جوړي پرتای نه جوړي مریضي او د اولاد په پاکي په خپل ځان ساتلی نو اولاد به څه وساتي نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي د درنو کارو څخه وګرځول سي او تر څنګ د مسجد څخه د حقوقو ژغ پورته سي د مکتب څخه د حقوقو ژغ پورته سي د پونتون څخه او د دې مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبريانو د رادیو د سپیکر څخه د ژغ راپورته سي نو پر خلکو به تاثیر وکي او خلک به مثبت لور ته روان سي
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د ترنو کارونو د زیان په اړه خبرې وشولې او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه پرز کې چې است الله ممل او ملګری
درد را پاروے آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو سلامونه د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز فرشته صح قربانه یم په دې خبرونه کې د افغانستان د سینما لډګر را سره یو تکړه ستوري هغه میرمن چې د افغانستان د سینما په ډګر کې درې لسیزې کار کړی دی دا چې څوک ده چیرته کار کړی څومره کار یې کړی ده د بتا سوړان د خبرونه کې را سره واوري ورزو خپل میرمنې ته سلامونه میرمن سیویتا ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې
سلامونه سلامونه فرشته جانې تاسو ته د تاسو درنو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول قدرمنو او دونکو او مینوالو ته اله ده چې تاسو هم ټول جوړ او روغ یې خوشاله یم چې تاسو سره یم
میرمن سیویتا راځي چې فایل له تاسو کو د تاسو له ماشومتوب وکړو د ژوند د لومړی پړاو نه کړه تقسی وکړي چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی دا لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې وي
فرشته جانې زه خو اصلا د وردګو ولایت یم د پلار مې د وردګو ولایت ته خلګان سره کې د لې د کابل په تخت پل سیمه کې یم او لویا شویم کابل که هم مکتب می دولسم پا کابل خواه خیر خانه می نهلی سی مریم که ما حالتا دولسم پوری پریزده کری وکلی و جوان می تقریبا مغلتا نور تر اتلس کلانه این دست کلانه کابل که ما مغلتا زغتشم جوان می مغلتا بیش او بیا هغه وخت حالات تاسو ته خو معلوم د ټولو هیوادوالو ته چې دا هغه وخت حالات ښه نه وو نو دونه پس موږ ونه شوی کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړو کورنۍ جګړې وې او حالات ډېر زیات خراب وو د کابل ښار کې په پوره افغانستان کې په یوه هیوادوال ټول نارامه وو نو امکانات دې نه وو چې موږ هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړو بس دغه دولسمه پورې مې مکتب ولیدو نو پس نو د مانه بیا زده کړې پاتې شو
ډیر ښه میرمن سیویتا کداره ته وایي چې د دولسم صنف نه وروسته مو هنر ته مخه کړه که د مکتب په جریان کې وایي چې تاسو د سینما او تیاتر ډګر ته راووتئ
نه فرشته جان زه خو لیکم بیخی او وران زده هشتا مشپار است و کالم لیک بوده نه هم چیزا اتا پینزل است و کالو شپار است کالو چیزا را اقلم ده فلم خواتا تلویزون خواتا مکتب خو روست و بیا فارغ شو مکتب رو روست و فارغ شو و اول خود دقا ما دقا جریان که چیزا لیا ایو از دکاون که و نما په دغه مفهوم کې کار وکړو دمره اوناري کار نه دا لکه ډیر ما وکړل
میرمن سیویتا مخکې دینه چې لا شو تاسو کارونه ته د تاسو هنري آثار ته راځي په سر کې دغه راته وایي چې هنر ته راتک مو څنګه وشو څنګه مو مخه وکړه هنر ته دا د تاسو خپل شوق او تصادف نه راغلی
فرشته جان تاسو خو پوهیږئ هر انسان دننه یو هغه لري کنه یو څه سره د جو شوق وي په خپله پوهیږي چې کوم کار دی کولی شي په چې بل ته مشکل وي لیکن ده ته آسانه وي دغه کار کول زه خو صحیح ده چې د ما خو شوق د هنر سره بیا د ما د تمثیل نه زیات شوق علاقه د سندرو سوه چه در سندره او بارم بکن زد دست کورانه اینا دست یو فامیل یو کورانه برخوا چه ما نشد چه زد یا سندر و خواهد یا سینما خواهد راشم شوق او بلکل اما به اقا شوق و علاقت دمرا نو چمه چی دمون ضرورتون و دمون مشکلات بود زدیر وران فرشته جانه اتو اقال و اون چی دم اقلار وفاد چه او بیا د مونږ یتیمان وړه خویندې وروڼه د هغوی د مرګ سره د ما مور ډېره زیاته مریضه شوه چې هغه یې ما تعلیم نه درلود او نه شوی کولی کار وکړي افغانستان کې اولاد داسې و چې باید یو څه وکړو زه وړه وم عمر مې هم کم و چې لیا خپله یو متعلمه وم نو ما ته هغه وخت داسې چېرته کار نه پیدا کړې تر کې معموره شم مدیره شم معلمه شم داسې یو څه شم کنه ما بغیر د دغه نه بل داسې هنر ما نه درلوده انتخاب چې زه نو زه بیا د فلم خواته راغلم چون چې د ما علاقه هم لږ ډېره او د خالق ما مجبوریان هم در شویر بیا قسمت می خود چیزا سنگ افغان فلم تمام را جاو کرد از رالم پر وقت پر ورز ما تا در یوسف آفر و شده یواری ماشیمی در مطلب ماشیم وی ما در هرون ولو باود
ډیر ښه. دا اوس ما په ذهن کې همدغه پوښتنه تیریدله چې د تاسو نه پوښتنه وکړم، دغه د پیل کار مو یا هم لومړنی کار مو په سینما کې چیرته وو؟ تاسو د فلم یادونه وکړه، که نوم هم راته ووایئ کوم فلم وو، په کوم کال کې؟
دا په 1989 کال کې، پاتش پیتم کال دا فکر کوم دا میزان اقرب میاش با وچه زراغلم افغان فلم تک التا دا خالق علیل سب دا یو فلم بود دا الماس سیاه پا نوم باندی دا فلم که ما تا مرکزی نقشونو که خیلی نور دمون تاپ اکترانو چون چیزا نوی و ما و اول زلمی و ما تا یه مکتبی وره ماشونی شاگردی نقش را کرد چه دو سانه وی ما کار رو کنه در فلم دی الماس سیاه پا نوم باندی.
ډیر ښه. میرمن سویتا، د تاسو یو له مشهورو آثارو یو له مشهورو فلمونو نه د کونډې زوی سیریال و چې په افغانستان کې په هغې وخت کې او تر اوسه پورې ډیر زیات مینوال لري، ډیرو خلکو باندې د ډیرو خلکو پر خولې خندا راوستې دغه سیریال، او واقعا چې د افغانستان په تاریخ د سینما په تاریخ کې البته یو له بهترینو آثارو ده. را ته وایې چې د کونډې زوی سیریال ته مو څنګه لاره پیدا کړه، دغه سیریال ته څنګه انتخاب شوی؟
او فرشته جان، هغه خو داسې حساب بود چې زه خو تاسو ته مایو چې زه افغان فلم ته راغلم، زه خو بلده نه وم افغان فلم ما ته نه وم معلوم چې په کوم ځای کې دی. زه چې هلته راغلم بیا د ما چې یو هفته نیمه مې دوی سره کار وکړ په دغه فلم کې د یو دوه صحنو، نو دلته د مشرانو ډایرکترانو ما ته وویل چې ته غواړې کار وکړې، او په هغه ورځو کې بیا په تلویزیون به اشتهار یو اعلان ملی رادیو تلویزیون هغه وخت دغه یو تلویزیون و، نو د ملي رادیو تلویزیون د پښتو برخې تمثیل شعبه چې کومه وه د هنر ادبیات عباره کې، هغوی ښځینه او نارینه مسلم ته ضرورت درلوده، نو دغه ډایرکترانو د افغان فلم ما ته هغوی مشوره را کړه ویل دلته دوی ضرورت لري که ته غواړې کار وکړې، نو دلته به هم د تا تجربه که اضافه وشي، د کار په طریقه به هم پوه شي او کار به هم وکړې، او دلته به می او تا به د ډایرکترانو وپېژني. نو دوی په مشوره زه لاړم هغه وخته که رادیو تلویزیون ملي رادیو تلویزیون د هنر ادبیات ادارې پښتو څانګې ته د تمثیل، چې هلته بیا ښې فضلي صاحب زمونږ استاد و مشر و هغه وخت و در همکاران هلته و، زلیخا فخری شو، ممنون محسودی صاحب شو، وید نظری صاحب، دغه ټول په دغه شعبه کې ما ولیدم. هغلته بیا زه د ادارې مشر ته ورغلم یوا دوست صاحب ته چې ما زه غواړم کار وکړم، او تاسو دا رقم غواړه ضرورت لرئ، زه ما په تلویزیون هم وکتل، دلته همکارانو ما ته مشوره را کړه. بس بیا پلت از فضلی صاحب چې یو دوه خبرې ما سا وکړې، په ما شاید اعتبار وکړه، یقین وکړه حتما داسې څه یې ولیدل په ما کې. نو دوی یو راډیو درام و که راډیو داستان و، هغه د مومن خان و شیرینۍ په دغه قصه باندې و، په هغه کې ما ته ډېر برجسته رول را کرد. په مغه اوله ورځ اوله اونۍ کې به نشر شو، کار وشو، به او دید ما ده کار خوشحاله و بس بیاده ده اغوی سره افتر که به نظری سایدم التا سره دی چه اغوی ده هنر ادبیات پنزی استادم و خوب یا با پس غرمینه دلتم دفتر تراتلو دادی تلویزیم ده. نو اغوی فکر کنم دیر مخ که ده فلم شروع کرده و ده نقش ده بلچه و ده چون کسان ده نقش پاکشه، بیا از ما یو دوه درې میاشتې دلته تېرې شوې وې چې ما ته ما دې جریان کې یو بل فلم و، د اختطاف په نوم هغه هم تلویزیوني فلم و، د یوسف رویان صاحب، هغه کې ما منفي نقش ولوباوه. نو بس بیا نظری صاحب ما ته وویل چې ته غواړې ما سره کار وکړې، داسې نقش دی ده، بیا ما دوی سره دې فلم کې کار وکړ.
ډیر ښه. دغه په همدغه سیریال کې به تم شو، دغه باندې به خبرې وکړو. کله چې تاسو ته دغه نقش در وسپاره څنګه اتمن مخکې د دینه چې یو څوک یو تمثيل وکي او یا هم هغه کریکټر چې ورکول کیږي هغه ولوبوي سکرپټ ورکول کیږي او ممثل ته نو کله چې تاسو ته د کونډې د زوی سکرپټ یې درک تاسو هغه خپل کریکټر ولوسته څنګه پیدا ک شوق باندې یعنی هغه کریکټر د تاسو د خوخي وړ کریکټر وو کپاغه اړه راته وایي
فرشته جانې اصلا خبره خدا دا کنه چې هغه وخت چې وو د مونږ افغان فلم د مونږ تلویزیون یا دغه ممثلین قضی بخواست کرده سه ده ما پشان که کسان چه نوی را بلیوی ده خواه دست یخل کس کرد و بل دغه سیستم نوا چه مخ که نه کل داستان و ویل شی چاته چه قصه پا چرا سر خیل سه حساب ده ده فلم طول ستوری پا چه باندی ده دغه به ایزه واضی به دغه ویل چه دست پا دست یو ساده آلک ده ده کلی نراقل گیر پا انتهایی درجه ساده کلی والا حالت پا جوان در قصر آسر خی نو چه دای دست پا کلو که چاس ملاقات که پا خار که چه که در خپل ده ما چنگ نقش ده ما نه کلی چه ما تا نقش را کل نظری سر سر بی بی پکتر ده ما نه وکا و میسی می تا جان چنگ ری تا موتر چلاولیشی موتر چلوی در زی موتر دیزداری ده ما نه دا پکتر ها شو نور دا چه چنگ سحنی دی کمزای که دی چرقم دی دی بارا که ما تا معلومات مو دا خو اوس دا خبرې کېږي آخرو کې دا مرحوم چې سکرپ نه به ما ول د فلمي په د ورځو په حساب عقل زما کېده که نه مخکې پخوا داسې د ما سره په هېڅ فلم کې نه دي شوي صرف هغه په مکمله توګه د فلم هغه یو هغه راته ویل شوی چې دغه د دو طرحه ده او د پلانکي او دا د دې کسناریو ده دغه قصه ده نو داسې به په تفصیل ونه ویل شو چې څه حساب
نو تاسو دا اوس هغه صحنه را یاد کړل چې تاسو ویل موټر پکې چلوي کده هغه صحنه پاره راته وایي مخکې نه مو موټر چلول یو دغه سریال د پاره تاسو د موټر چلولو د پاره آمادګي ونی ولا کده هغه صحنه پاره راته لاندو وایي
د موټر خو باخت تاسو چې موږ خو آلې دې مخکې نه داسې په اقتصادي مشکلات اخته کسو نو موټر خو بیخي ما دا چلولی یو نه مې زده وه لیکن شوق دا یو ځان ته یو هغه وي که نه د عمر یو برخه وي دا شوق مې وه که غوښتل مې داسې وشي اما د دوی ته ما ونه وي چې نه د ما د دی دا دومره پوهېدم چې دوی ځای نه داس ټاکېږي دوی ځای نه بېرته بندېږي په دوی پوهېدم او دوی ته خو ما داسې ونه وي چې نه د ما نه دی زده ما ولوبه شي نظري صاحب ولې نه نو بیا چې کله ما ته موټر را وسپارل شو سره اصل کېده نو ما خو په مغه اول شارټ کښې ما د موټر د دروازې سره وجنګو دویم ځل داسې په کوڅه کښې او درېیم ځل د یوندو سره مونږ د موټر ټکر کړ تا په دې فلم کښې تاسو متوجه شوي اوسئ دا څوک چې د ما د ورور نقش په کښې لوبوي ذبیح الله امیل تکړه پیلوت وه د مونږ د هیواد دا موټر د هغه کس و نو ما هم دغه کوم کور کښې شوټنګ وه د هغوی دروازه ما ورته غلقه کړې وه او د ذبیح جان د موټر هم ما ورته ښه سم برابر کړې وه ما زده نه وه موټر ډېر په مشکله مونږ د سمې اخېستې
د کونډې زوی پر سیریال خو مو ډېرې خبرې وکړې او دغه سیریال څنګه چې مونږ هم لیدلی ده او تاسو خو پکې هملته په همغه صحنو کې مو ژوند کړی ده که یوه جالبه خاطره یې راته قصه وکړي زه پوهېدای شم چې دغه سیریال سر تر اخره ټول جالبو خاطرو نه ډک سیریال و خو هغه څه چې لیدونکو ته نه ښکاري او تاسو هلته صحنو کې تیر کړي که د هغو برخو نه یوه جالبه خاطره اورېدونکو سره وغواړئ شریکې کړي نو مهرباني
اصلا دسته چې صرف دا فلم نه مونږ د هر فلم نه هر تیاتر نه هر پارچې نه مونږ په زرګونو خاطرې لرو اما د ده فلم نه چې کوم بېخي د ما د ذهن نه نوځي یو خو مې دا د موټر ټکرېدل شول چې یو اندو تاسو ته مې وي چې دوه درې ورې داسې د ما نه دروازه هم داسې ولګېده د خلکو او موټر هم خراب شو بیا هم یوه ورځ یو هندو سره ټکر وشو نور دا دی فرشته جانه چې ما د خپله نه باید نظري سیستم د خبره کړې خو هغه یې نه را سره منی دا قصه یم دا څلور میاشتې زه د تاسو سره وم وقفې وقفې سه خو چې کله چې د شوټنګ ورځ وله په مونږ باندې سلاته خوړلې ده فرشته جانې نو دغه سختي اوسنه ولا باندې د ایما څلور میاشتې د ګرمې لپاره سلاته خوړلې مونږ ته سمه ډوډۍ دینه درا کړې ده د ماده ټول هغه خاطره ده چې مونږ په دې سریال دوران کې د نرمندان او تخنیکران او ټول صف سلاته خوړلې مونږ فراهم کړې پکې
سیویتا جان د دې سیریال تر څنګ مو نور په څومره فلمونو او سیریالونو کې کار کړی د شمیرې تاسو ته معلوم ده ک د سه دقیق شمیرې درته معلوم یا وريدونکو سره شریک کې کوم فلمونه او یا کوم سیریالونه چې تاسو پکې کار کړی
فرشتہ جان د مخه فلمونه بالکل ما ته یاد دي ټول ما د نور تلویزیون کارونه چې دی د سټیج د نمایشنامو دا بیا د حساب دي زیات دي د فلمونو د ما اول نه فلم مې د ارماس سیاه فلم او ورپسې اراده فلم سینمایي فلم او ارماس سیاه سینمایي فلم اراده د راتمنش سایت فلم او ارم سینمایي فلم بیا د کوچو سرګردان د احد چون سایت دغه فلم ډایرکټر او سلیمان لایق سر د دې سناریو طرح د سلیمان لایق سایت وا بل پسې د وروچ فلم او برمکس سره د دارا څو فلمونه او دوه فلمونه د ملي تلویزیون یو همدغه سریال شو د کندګوي او یو هماغه خلاف د اختطاف د هغه یوسف ریان دغه یو څو فلمونه زه خو ډېر کم وخت د هغه تمثیل نړۍ کې پاتې شوم هلته چون بیا نظام بدل شو اولادی کارونا بیا غطا وقتا پا دیکر آخلا دونه پس خو بیا پرده تصویری کارونا ما نکل کن آلده سر بیاسا ما دوام ورکر کارونا یکلو باقی
سیویتا جان تاسو خپل اشاره وکړه دې ته چې د سینما له ډګر خصوصا د تلویزیون د پردې نه تاسو فاصله ونیولا او رښتیا تاسو بیا په کوم سریال او یا هم په کوم بل هنري فلم کې تاسو کار ونه کړ د دې ستونزه په څه کې و ولې په افغانستان کې ډيري هنرمندان د سینما ستوري خزینه البته خزینه د سینما ستوري د نه بچ مشهور سی او یا هم ټولنې کې و پیژندل سی بیا کار کول ورته ستونزمن دي د دې علت په څه کې ده
فرشتہ جان دغه هغه وخت کې زه شخصا په خپل چې په کوم وخت کې زه په قانون کې راغ د مادې او نه ما مخه کړه هغه وخت هم چې داسې په ظاهر کې یو ازادي و اما به هم در خپل انا خپل کوم هغه چې بیا د ما خپل فامیل د کوم کورنۍ مې د ما چې ده خود دې خبرو خلاف بود صف ما مور ما سره چې ما ډېر په مشکله دونه ډېر یو هغه ما وکړه چې ما ته اجازه راکړه زه کار وکړم او دغه برخه کې کار وکړم بیا دونه پس خو دغه یو دوه کاله څه د پاسه دوه کاله ما کار وکړو خو بیا ما پس لوې چې نظام بدل شو نظام چې بدل شو خو بیا جهادیان راغلل کنه ای وقته نو هغه ډېره ډېره سختي وه هغه وخت بیخي درد به زیات اول خو په تلویزیون باندې په خپل په شروع کې دغه څه بند شول بیا رادیوي کارونه وو خود تلویزیون نه وو بیا دغه یو فلم ما دوران کې کار وکړ چې دغه یو فلم وروج فلم د صدیق برمک چې ډایرکټر وو دوی په چارو کارو کې دغه فلم هغه که چې هم د دوی هغه باندې نو نو کارونه نه وو بیا دغه کورنۍ جګړې پیل شوې نو هغه دوه درې کاله چې زه هلته پاتې شومه او بلکې بیا زه تلویزیون نه وویستل شوم د ما نه خط واخیستل شو امضا واخیستل شوه چې ووایه زه نه غواړم کار وکړم خیر ستونزې خو وې ټول هر هنرمند ته ځان ځم ته ستونزې هغه وخت پیدا شوې هم زه تر ډېره ما کوشش وکړو پاتې شوم هلته وم بیا دونه پس مجبور شو حالت دغه رقم شل د هیواد چې نور نشوی برداشت کېدلی که نه هر څه مو بایلل پکې نو زه په خپل کار په خپل زحمت کوم قربانیان چې من په دې لار کې ما ورکړي شخصا زه فخر پی کوم راضی هم زمي خو لیکن انسان خو یو کنه انسان ډیر کمزور انسان دی هغه وخت خودمون د برداشت نه بر ویده چې بیا زه ژوندی را ووتم دغه ځای نه وروسته خو ډیر شکر دی مونږ ډیر په څه کې په دو شعبو کې تمثیل او د ثبت او د سټیج پروګرامونه دوکړې ده وروسته ترقي وشوه هغه وخت دا قصې نه وې زحمت ډیر و تکلیف ډیر و د هنرمندان دپاره خو ډیر په مینه کار کېده ډیر په صداقت کار کېده هغه وخت
سیمیتا جان د رادیو اوریدون کی هم زینی کسان کتا چیره تانه و یا هم تصویر ده ونه پیزنی و یا هم تا سراشنهی ونه لری خوی تا غگ دیری اوریدون کو تا اتمن آشنا ده زکه چه تاسو پا یوی دیری مشهور رادیو درامی کی هم کار کرده ده پا نوی کور نوی جوان ده درامی کی هم تاسو کار کرده که ده اغی کارکتر پاکتل را تا وی چه پا نوی کور نوی جوان ده دراما کی مو کم کارکتر کار کوا
او په دې ډرام کې ما د مغه پیل نه تر اخره پورې دا هغه نقش و چې دا بدل نه شو بل څوک یې په ځای را نغلل نه دا نقش ختم شو د شکریه چې خپله یو زنګ زپلې ښځه وي د دوه ماشومانو سره کلي ته بېرته کور کې راکټ لګي ښار کې بیا د کلي ته ځي خپل پلارګنۍ ته بیا دوباره واده کېږي یو ذهني تکلیف ورته پاتې کېږي ورته پېښېږي د جنګونو د وجې نه او راکټونو د وجې نه دغه د ما نقش و تقریبا اتهویشت نه ویشت کاله په همدغه ماخستن ټیم کې په یو ټیم در نشرېده د دغه راډیو نه نو هلته هم زه هیوادوالو ډېره ماته مینه راکړه ماته به رسېدل د دې خطونه دفتر ته تلیفونونه به دوی کول
سیویتا جان که د هنر له ډګره راسو اوس د تاسو شخصي ځوان ته څو ماشومان لرئ اوس
درې اولادونه لرم اولادونه مې شکر بالغ دي ځوانان دي اوس اولادونه مې دي یوه مې لور ده دوه مې زامن دي
او ماشومان مو د هنر سره مینه لري که نه یعنی تاسو له هنر یا مسلک سره کوم یو یې مینه لري
زما دویم زوی دی مشر زوی خو مې نه داسې علاقه نه لري نور مې داسې څه خاص علاقه نه لري تمثیل سره زما دویم زوی دی هغه علاقه لري هغه ګورم کور کې د ده دغه نخرې او د ده دغه چې ناسته پاستې ته ګورم او یا کوم خبره کوم دا څه تمثیل څه ویني او څه چې کاپي کوي پوهېږم چې دا بیا دومره اسانتیا هم په دو برخه کې شاید ورته وي کار وکړي هغه علاقه لري شوق لري د تمثیل سره هنر سره او دا یو زوی مې لري خو لدې برخې ته تللی نه دی هغه خپله زده کړې کوي چې زده کړې پوره شي بیا به نو خپله خوښې ده فیصله وکړي چې ستا ما د دوی په خاطر هم څه موده زړه هغه کو چې زه دوی ته هم توجه ورکړم
سویتا جان څنګه چې پوهیږي اوس په افغانستان کې طالبانو حکومت طالبان په افغانستان کې حکمان دي نو د طالبانو د راتلو سره د افغانو ښځو پر ژوند باندې بندیزونه ډیر زیات ولګیدل په کار باندې خصوصا د هنر او سینما ډګر باندې ډیر زیات بندیزونه لګیدل دي په دغه برخه کې اوس خزینه کار نشي کولای اجازه هم نه لري نو د یوې هنرمندې په صفت د یوې افغان هنرمندې په صفت ایتا ژوند وس څنګه دا په کوم وضعیت کې دا له هنر نه لري او د نورو هنرمندانو یا خزینه هنرمندانو چې په افغانستان کې دی او افغانستان نه بیرون دی اتمان تاسو سره اړیکې لري د افغان هنرمندو په نمائندګۍ د خزینه هنرمندانو په نمائندګۍ کې تاسو راته وایي چې په دغه سي وضعیت کې ژوند څنګه تیریږي
دا خو فرشته جان مخکې ما په نورو مرکو کې د نورو خویندو سره هم دا خبرې کړې دي چې ګورې نظامونه په ټوله نړۍ کې بدلېږي رابدلېږي صرف په افغانستان کې نه دی د اول ځل دی نظام بدلېږي اما د مونږ دغه بدبختي ده فرشته جانې چې دا خو د مونږ بیا چې نظام بدلېږي تر دغه حده پورې په دې کې تغییرات او بدلون او داسې یو خبرې په کې راووځي چې د انسان هغه هوش او حواس په کې کار پرېږدي چې درته نه صرف هنر د ما په هیواد کې باندې فرشته جانې زده کړې باندې ډېر زیات خوش مې کېږم زدالت مختص په پای کې وایي فرشته جانې چې نظام بدلېدل دا دادي خبره ده په نور هېوادونو کې هم نظام بدلېږي دوگانه زن دی ملی سروس پر دمره ظلم نکی دمره پس پکت سکورت نگوری در نظام قایدان و تمشران تا سوک دمره پس پکت نگوری بیرق تایی سوک دمره پس پکت نگوری خزو تا سوک دمره پس پکت نگوری زی هنرمند دیم یوم مسئله ایم در خوزه زین و هنر دوستان و تا بزه دمره لگ دی ازت واریم دی مینی وار بایم اما دی پا قانون که خود زی سرا کافره ایم ما پشانت نور هنرمندان ایسان در غاره ایم مسئله ایم پول غرختی چون خود چه خارش تلی اگر بیل خمادر تنجدی چه وان بشان خواد تلی دوی طول طول باند زهنی دوی زهنون ریخ نور ختم دی و در فکرون و بانده و در آلت چی وینی در طول دی پار زوره اون پیده نو در تاسوی وینه ای چه پنتونون بندی مکتبون بندی دفترون بندی در خطور دنیا وینی در مونگم مونگم بیر زیاد استونزی دی زخبل خواه ما تاس داده در رو پاس ریخ برای در پیل که رو میچیده ما خوز پیشم داده پر کار اگه وقت در ماشی با اونم اشوائی که ولی خوز خود ما جوان پکی پیش شو زه اوس بلکه د ما لاس بد میگی یا ما تا داسې څه ستونزې اقتصادي ستونزې پیدا کېږي څه حق اقتصادي نو زه خو چېرته کار نشم کولی او زه چې غواړم د افغانستان دپاره مې کار وکړه او دېنه پسه غواړم چې موږ دی دپاره کار وکړم زه خو نشم کولی چې زه په بله سینما کې د بل چا دپاره د بل هېواد دپاره کار وکړم مې کولی شم نه غواړم چې وکړم نو مونگ پارا ستونز اشتا دیر زیادتی اما خدای میرا بانا دیش پدشتا جانه بس مونگ دیر کرن پا دی امید تیر کرن چه دی مونگ ایوار بسامشی و انشان آسانی سختی دی و یو بد اوراز دا خدای می تیر که خدای میرا بانا دی خدای دی پتول و دی مونگ دی پتول و ادوال و پهاری و ابوان خدای پا کورا دی پارا گل دیولی خدای دی مونگ دی نور مافی و که خدای دی مونگو بخی
دیر ازیاد همانا نسیوی تا جانه
سرا دی هنر چه در نور که مشکلات چی دی دور خواهنده در پارا در طور خدای را پکی
پا همده هیلا سیویتا جانه دنه نخبرون هم دلتا پای ترسو دیر ازیاد همانا نچه بلن مو من اللہ و بخبرون که را سرمو در زرده خواله وکرا
همانا در تاسونم در تاسو در همکارانو نه چه تاسو زیاد کرلم ما سرم ماری کتنگ که
خلق خوخی گدا کنر غلام آمده نکی بر جان بی